همراه داشته است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې، او دی وایي که چیرته د صندوق مدیره پلاوی سلاشی له دغو پیسو نه د افغانستان اوسنی حکومت ته هم ورکول کېدلی شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هادي په دې اړه بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تروس پوری د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه ایسته کړی دا، او منګل دی غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، واړه واړه اداري مصارف دي.
د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرانیان دي. د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړي شاه مهرابی بل افغان غړي دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې دواړو لورو له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم کړې. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوې څه نه دی ویل شوی، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواد څخه په زور ایستلو نه شکایت لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند پیټه یې زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې ایښودل شوې، تر انځورونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې له نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو د حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو اړو افغانانو مرستې بندې کړې، نو تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د حکومت د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا ووزي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونه په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره ادبي، هنري او فرهنګي مسالې راخستل کیږي، خو دا پروګرام یا دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې واوري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې. انور الحق هدي ازادي رادیو ته وویل که د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي، د شوی ګټې د افغانستان د پولی او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره هم کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوی. تفصیل له نوریاس نوری ناور.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی هادی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 اویا میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړي دي چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي نو په صورت سره کېدای شي د صندوق نه ساده هم منګ ورته تادیات سي وکړي. البته د ګټه نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غوږ کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف څه صورت نه نیسي.
خاغلی هدی د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټی شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی. په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شو او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د وی پانل لارې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ادرس د ازادۍ رادیو ټکی کام پر انټرنیټ سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 صپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو صپو اوریدلی شي. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وروسته نوې تعلیمي کال پیلېږي. خدا به پر لپسې دریم تعلیمي کال وي چې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو له تاګه بې برخې شوې دي. په همدې حال کې د بیګم پونم د انلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوې تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونه هم پیل شي. د دوی په وینا یاد ټلویزیون بیلابل خونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې په انلاین زده کړو سمې بلد نه دي د دې پروګرامونو هر کلی کوي، خو وایي آنلاین زده کړې یا هم لری واټن زده کړې هیڅ کله هم د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریت برنامه درسي می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مزامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره لدې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکې نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي دوی سره ډیر لوی کومک وکم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
د نهایت خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل مار حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره یو خصوصي ټلویزیون د نجونو لپاره تدریسي پروګرامونه پیلوي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال راځي چې له سباندې 2.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې 2 ټولګي یو زده کوونکي رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګه یې غورځولې ده. دا چې دغه نجلۍ ته رواني ستونزې ولې پیدا شوي، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، په دې اړه دا ځانګړی راپور اورو. او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څخه باندې 2.5 کلونو راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سم لار سم کړې ګلان ډېر کړي اغزي کم کړي.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول زپلي او دراتلونکي هلي ورته مړاوي کړي دي.
خورو کارتونه د ټول وی دلا دغه خورو کارت ته باندې کړلو دغه ډېر خورو پښتواله
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغوالي نومي واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو لکباله غاګ بدلو پر رواني ستونزو د خپل 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور له هغه وروسته پر رواني ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځ وسلوال خوندي ته ورغلل او خوندای وربند کړ.
او چې د ویورې جنبله ته دی هرڅه استوره د ځان د سي او د نوستي فاروق شي نه کی نه د سره خبرې کی نه د مو سره خبرې کی نه د کورنۍ بل سره خبرې کی حقیقي نه حرفي دي حقیقي نه دي نه قدم وهلو کې فار کرغلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغله ډیره.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت ل رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه مانه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډونه د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لويرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بيولي.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګصم د خشول ځکه وګر ځان چې وګه مغا کور کې نه څه شپې دې ورځې کور کې یو کو تاسو نه څه یې په دانه ته اجازه نشته دی وته لوي اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کې ودرېږي به بیا څه ته نه شي درېدل.
پر رواني ستونزو د همدې اختنجلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګي زده کوونکې و او پختله هغه وایي ځایي ډاکټرانی خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دې ورځ تر بلې خرابېږي. ټول ډیر ورته خفه وي. ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي. بیا وایي راولی ما ته یوازې پرچا راوړی. هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان په رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریکه کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولی خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تګ، د خپلې غذا برابرول، د کالیو او د جامو اغوستل. شخص ناتوانه وي، شخص منزوي سوی وي، شخص په تنهایی ته ډېره برتري ورکوي. تراوما موږ ورته وایو، هغه حالت یا د بمباردمان سره یا برزنه. یو عادي مثال د مکاتبو بدوالی دا د شخص په روان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو زیهوي د مکتبونو هیله او ارزو درلودله. بدبختانه هغه نن د موږ په وطن کې بندي.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخمن شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښلمی ډول یو وخت رواجو په خبرونه کې به مولدی بخوانی ډول خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نقطه یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطوي بد معلومات هم د تکي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د وی انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان مېرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړي.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشي لرا رسیدو سره د روشي پاړه پویو دود پیلو د افغانستان پیوش مرسمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دود پاره به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخي په پخوانی زمانو کې به عربانو خلک پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس مش ډول ته ورته دي پیوش مشارونه کې به بیا پکڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چرابېشي په پخوانی او مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو شارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمی ته په ډولونو پاڅېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منه شوی دی دا دود ترې تم دی نور حال په دې راپور کې
ډولچې ډیرای وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادو او خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیرای خلک پروژه کې پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی ځکه ډیرای کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو اوس موبایلان دی د ساعتونه دی زنګي په هغه باندې وښیږو دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په دوه نیمو بجو یا په دوو بجو دوی به راوته سي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمې ته پات سي 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو بچرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمې ته پاڅول خو د ډولونو وهلو دود زیات و د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې ته پاڅېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي
په خو خو خلک به کېدل خپله چرګان یې درلود هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله اوس خو موبایلان راغلي دي ساعتونه دي هغه به ټول اوس ډېر ښه دی مېر محبت زیات شوی دی وروره که زه ویښ نه سم هغه انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمې لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوی دی لایوي خبرتیا وروسته د روشي په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه دا مشاعره تیرونی د جمعې پورې ستر غرمې ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د حم آباد نه غواړي افغانستان یار ویخ کینا، زارشم لطان یار ویخ کینا، درزم بګران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و، هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادې مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
هو یا خی خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا خی خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاء الدین همتمل چې یادې مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
ولګانو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی او دا وایي چې دا مشاعره ډیره به ساره و. دې مشاعره ګټه ډیره ویني نو اوس بهترین لار ده دا دلته کېدلی چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لږ موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یو ډېره ښه سرګرمي ده د عام خلکو لپاره. عبد الملایم هم خیر اوسه ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو. خو اوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې په اوس خسنګاریږي
مسلمان یم زه قسم کوم چې دې په خپل ایمان یم
دا وي شي افغانانو پر وطن ګل
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سره کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لتیری یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسولینو ویلي چې نو موړې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنجګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې